داسې روایت دی چې والنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دي چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1496 میلادي کال د فبروري 14مه د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د په 270 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلي وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخیر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د ده د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. داس ویل کیږي چې د اعدام په شپه والنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله تر ننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان و بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندی دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل: زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 500 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانی چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم. لومړی به یو شعر ترې واورو، بیا به په همدې شعر د ده نظر د سره شریک کړم.
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی. آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنوا او زما جسم کې دینه نسره لمبا شوا. چه تلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنښود. چه تلاړې دیوالونو نه کړکۍ و سفر وکړ، زما لپونه مرغۍ و سفر وکړ. د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راس راس په پستو پستو پاپیو نور څادر پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راس راس چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی سي. راسه راسه چه بیتا دا ټول ازمکه زخمی ښکاری.
لوس د شیر ماته ډیر خوان راکو دی ولوستون کې په صفات، یعنی د هر بوټي لکه میسا لکه ورانګه شین رنگ والوت. په دې شیر کې شین رنگ اور الوزی، سور رنگ الوزی، سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي. کنه پیکاسو وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغییرات تعقیبوي. د دې شیر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي، یعنی لکه څنګه چې ما ویل لوستونکي له ځان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي. دا استعاري جمله چې دا د ژور فراق معنا شیندي. کله چې مو دا شعر لیکله اوسه، داسې فکر مو نه کوو چې ممکن ځینې لوستونکي د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسېدلی.
که کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده، دلته هڅه دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي. له مبهم د مطلب دا ده چې یعنی د یوه شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی شي.
له اوسه وبخښئ، یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي، لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکی شریکوي چې دی خپل معنا ترې واخلي. همدې شعر کې زماني ابهام هم شته. مثلا څوک تللی، کله تللی په فزیکي حساب، ممکن څوک حساب کې چې، او ممکن په سمبولیک حساب حساب کې چې دا مرګ دی. کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي، خو دا شرط ته چې په هنري منطق برابر وي. د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور
یو مثال به ورکړو، دی په دې خاطر ته زموږ د موضوع لږ در روښانه شي. وایي چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دا یو جمله ده، دلته معلومه ده چې څوک لاړ، چېرته لاړ. معمولا دغه شیان موږ نه غواړو په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کړو او د هغه ځای معلوم کړو. دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړ او چېرته ځي. دا مثلا موږ دې جمله کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څوک داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې یې حرکت وکړه، ته قمانده درکې یو شی تم لیکې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حس نه ده کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چا پسې ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشعوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه. مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاده شوې، فتن مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایاست چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت. دلته د محبوبې له تګ سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډېر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوی کوي.
یو خو مثلا مونږ تاسو مطلب ته د لو خو را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دغه هندي سبک شاعري چې وګورئ، د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او له مبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه ته ته غلو وایي هغه حالت ده. خو شاعري، هندي شاعري د دغې له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړې ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه من غواړو چې ژوند د ورځنی پیښو سره هم عیار کو. دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، ته لاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یوه ژور د ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، مونږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنی له هر څه، یعنی له هر
څه،
یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکړي. خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی، او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه، کله یو دوه الفاظو په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پیلې په شرطیه جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فعل ډیر تصویري دی، ستاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فعل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې، یو څوک مو سترګو ته درېږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې درېږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ول چې مونږ یو هغه ته ورته وایي، یو شو استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شعر چې وایي یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهر، یا هغه ماشوم و بیا ځوان سو بیا بوډا سو. لاړ دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټایمونه، دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم، دا پته زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز مثلا اورېدل کېږي. مونږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کړه، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته اوس چې مونږ چېرته یو. دغه هغه زماني کوم خط چې هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو. ځینې وخت په راتلونکي
صاحب دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطي زمان تر ډېره پورې نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترې ایسته کوي چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي. نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه، لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي نو ولي لا تصویري نشي، زما مطلب دا.
یو شی دا چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شود. په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بې رحمه کړې مو؟
خو دا خو مطلب په دې کې ده چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کپ، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې مونږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هغه د مرغې مثال چې ورک یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم کنه اول به یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې راوکړم یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم او که زه په دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم نو دا خو نورماله وینا اصله که موږ دا غواړو هنري کړو کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو د دې لپاره موږ سنګولونه وکاروو د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي او ستړي څراغونه خپل ژېړ باڼه د شپې په لمنې پورې سودوي یا موخي ګورې دلته غبار غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی که نه دلته مثلا کیدای شي د غم غبار د غم یو سمبول یې وګڼو دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زوره دلته بیا راته غبار راوسته غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو د سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کړو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا ورته راغله ستړی څراغ کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکه هغې ته مو انساني صفات ورکه نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي ځکه خو ستړی کېږي که نه ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکه په استعاره کې هم مثلا شامل شول لاړ په استعاره بازار شو دا ستړی څراغ یعنی یو استعاره هم دلته رامنځته شوه او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تاته شوې ده ورو ورو هغه کوي ژېړ باڼه یعنی دا په خپل یو ترکیب شو موږ قصدان رامنځته کړ ژېړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي او د تیارو په لمن مثلا مخل دغه ژېړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شېبې دي او نورو څراغ ستړی ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي مانا زه دومره غمجن یم وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که د دې کار لپاره زه مجبور یم د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنی خیال یعنی تصویر همدغه ده تصویر فقط دغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکمثلا والوت یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو دغه هر شی هنر موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي هغه کوم وسایل چې دي هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې
او نه دا خو ډېره هنري ده خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت خپله د بې رحمۍ یعنې یو هغې ده چې ترې رامنځته کېږي د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور هم کله اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده یو علت یې همدغه ده مینه ده چې هر څه رامنځته کوي مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي د یو فرد فردیت نه راوځي معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي دلته تصویر ګډېږي مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي کله کله زه مې نورو خواته مثلا زه خفه یم زړه مې تنګ ده زه یو وخت یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم وای زه دغه غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شه راتلی چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړي، آیا زما استاد درد یا نه ده؟ دا ځکه چې ده هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پرې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوزي، دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر د زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي، د ده نصیب کاڼی والا ده، دی همدلته پروت ده او دی به همخمي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کم قابل د لامس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویر ورته لکه سیند ده کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ، دا کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاته پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا ته ژوندی لمس کوي. دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي و.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راغلی دی، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب
د پیروتو پایزیب، کاشکې یوه ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا دنګه خندا زما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګېږي. یوه شپه مې تر خلپه کې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي. د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره که، د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکی ګلونه نقاشي کړي. کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي. توتکۍ اوبه ویلې، ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې وروړې، د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي. زه پوهېږم ته به کله هم رانه شې، نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي. زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي. زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پری داستا نازک پلونه زخمی کیگی. زما ژوند هم څه به وایم، د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده. زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده.
د ښه شاعر یوه ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي. خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي، لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب. د دې شعر په پیل کې د دروازې د وره د زنجیر شرنګۍ له خندا سره تشبیه شوی، نوې تشبیهات هم شعر نوی کوي. لهو صاحب، د تشبیه په برخه کې په لنډو له تاسو ور
تشبیه، لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید راځي شي. او تشبیه هم باید یو څه نوي وي، داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخته د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنی خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنی که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل سوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل سوي کارول سوي هغه بیا کارو، یعنی دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼه څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یادې کړي، لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لهوسه
ونه دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنی په شپو کې، یعنی سپین د ستا د تورو زلفو سپینې رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، که نه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي، یعنې ضدیت کړی یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خو دا ظاهري معنا دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خواته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خواته اوبه او که نه دا یو ضد حالت ده. یعنی هنر موږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي،
ښایست ورکوي،
تصویر پراخي، ژبه پراخي، کنه یعنی ډېر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شعر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتي په پښو کې پایزیب شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شعر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعري منطق لري. په دې برخه کې که لږ وضاحت راکړي چې شعري منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعري منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چېرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعري منطق یو څه واضح کړي لاوسه.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدلو، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په څپه پلی، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي ده د پښو څوکې شا خواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خو د ده شا ده، د ده تګ هسې ده مطلب باندې مې پوه
شو.
د بوټو سوکې دې خواته دي، د شا خواته دي او د ده شا ده روان ده مخامخ، خو د بوټو سوکې مخې مثلا زما خواته ده اصلا دی باید زما خواته راشي ځکه د بوټونه دې خواته دي څوکې پوندې شاته دي خو دېده شام خواته ده دا پخپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو د شاعرانه منطق په هکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا دریتي کول خو پکې یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی ولویږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د معشوقې شونډې هم کېدی چې همدومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینو وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور و مثلا موږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ خوله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق شو او پکې نه راوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښئ د همدې شعري منطق په برخه کې کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یوه پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ولولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډوډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ولولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تصویر هغه وړاندې کېده چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي چې هایلایټ شي چې سړی ښه وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره موږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د ځنګله د پاڼو غږ یو سانګې د ماتېدو غږ یو شدید باران طوفان بربادونه پاڼې خوځوي دا 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 دغه نور تصویرونه موږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه معنا باید وړاندې شي همغسې ولې لولتکه ګډوډ نه شي ډېر تصویرونه په منځ کې لاړ تي ورکه شي او په پای کې پوه نه شي چې نور بالاخره د شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي نه موږ ځینې وخت هغه داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یو پوښتنه طرحه کوو جواب یې نه لیکو همداسې ځو که نه هغه لاړ وخوځېد تا څنګه هم دلته پرېږدو خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې په کې ځیر شي دا بېرته غیر مستقیم د ټولو ماغو سره باید دا یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر ده شعر نه خو داسې یو تصویر هم ده اوس ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي یو څوک شته چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یو استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده
دلته دا خبر خو صحیح ده دا خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي مثلا فکر نه کوي چې داسې نشي کېدی چې ته د یوه خفګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه هم راشي نور هم راشي نور هم راشي خو دغه ټول تصویرونه په آخره کې بیا یو شی وي په آخره کې باید
ډېر ښه نه دا خو هغه مثلا مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کړم زه غمجن یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو عثمانه یې د مې مشکل دا او فزا کې د چې شیخ خان سم یې ځواب دی نه لري کې شاید یو ځای کې وایي چې ژړې ما شو په پسې چې تتل لې تاسو دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سره د لای د لاوې سره خان دي کنه یا په بل بیت کې زی تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په اخر کې سیاست ته راځي بیا رهبر باندې هم داځي کوي یو شی کوي یا پهدې کې یعنی داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل مطلب آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یوه طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې راسوله یې ځکه
نه واضح ده
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا به دغه موضوع را نه هېره
شي د بیرته همدا شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څرنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي دلته مام دسه لهو صاحب ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې برس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بې نظمه تیر شوي دي خو په همدې بې نظمي کې یو نظم پکې وي یعنی دا هم هماغه یووالی همداسې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنګونه دي چې یو سات داسې د یو پخوانی انځورګر و په هغه یو هلنډی ده وانګوک نومېږي هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار و که نه نارنجي رنګ ترکیب د ژېړ او سور ده بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یو ځای کېږي هغه اوس اوسنی نسل چې ده دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا پسې مخ باندې کاري هغه ژېړ رنګ به راخېسته د سره رنګ څنګ ته یې کېښوده رنګونه یې څنګ څنګ کېښودل اونتا مکسول یې نه یو ځای کوله نه نږدې نه به ستاسو کته ستاسو سترګې ځورولې داسې ګډ وډ ښکارېدو د اخېڅ شیان رنګونه به داسې کېښودل خو کله چې تاسو به لرې شوی د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و
تاسو ډېر ښه مثال راکو لاهو صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور داسې هم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوه کړي چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه بې خوند نور هم ورزیات کړي
بالکل خو اوس ګورو نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نڅا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي پس باید د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې همدغه رقم موسیقي ده مثلا آوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي، مکسي، چانډي، کمپوز چې ورته وي، اوازونه چیرې دي په طبیعت کې؟ له طبیعت نه. نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله، ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده. غږونه چیرته دي؟ په طبیعت کې دي. طبیعت کې څنګه پیدا شوي؟ د خدای کار ده. بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي، کوم غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي، کوم دا انتخاب. شاعر هم دا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده. اوس که ما مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول، یعنی آسمان شین، نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو. یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي. که چېرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته ورښکاره ولوستونکي دپاره معنا نه لري. یا په شاعري کې هم کلمات دي، کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شاعرانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه، یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي، بیا شیندل شوي. حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شعرونه لولي، هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دغه کلمه و د دغسې دپاره.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا تے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا تاچے تیرے گنا مدے خب کن مکوی خدائر اپ اخرے دا دنیا تے بات پشانے داسے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چن پوئے گنا چرتا فلک داس تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوی گنا دنیا دے بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حقیقت لیدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا یاد چرخ و فلک داس تاوی گنا مشوار کرونا وار لوئی گنا خدای ته سابندگان څه کوي لارې پرې خدای ته خلقونه ځان بچوي باویل پیدا یې نه کې هر چېرته ځان شرموي ګناه یې ډېړه کړې دې شرمېدلې ده دنیا
دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادا نالم تکو را چین پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داسے تاوے گنا اولو شیوار کو